السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې تاسو ته 19 خبرونه پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوو. نننې خبرونه په خوست ولایت کې جوړه شوې ده. د ځوانانو سره د غوښتنو مشکلاتو او غوښتنو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه زموږ همکار نجیب الله الوخیل جوړه کړې. تاسو چې ورته وښیو
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دا ځل د افغانستان له خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند د شته حالات، د هغوی لپاره د موجودو فرصتونو، ستونزو، ننګونو او د دوی د اړتیاو غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه راسره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوس وخت په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو ناهیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپلې آینده د پوره خوشباوره نه دي، ناهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نه شوي ته رسېدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیل یافته ځوانان، ډېر تعلیم یافته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، انتر مسترو د زده کړې لري، دوی د خپلو زده کړو نه چې د دوی هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه به وایم چې دا غزوانون د دې په ځای چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی ناهیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکی لارو، په داسې لارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې به سرنوشت ولته پته کېدلی شي د مخ کړی دو. دویمه مسله دا دو چې په دولت کې خصوصا په دولت ته موږ هیلې په ډول بدا وایم چې ځوانانو سره یو نه یو ډول توپیري چلندونه هم کېدلی شي. ځوانان چې په وطن کې دی پوتې شوي دي، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په یوه نظام، په یوه ډله پرې د اړخ نه دی لګولی، هغې ته په وظایفو کې په بله سترګه کتلی کېږي. مثلا موږ ډېر ځوانان لرو چې دی غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکړي. بدبختانه ایم چې هغه ځوانونو د پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوي چې ټولو ځوانونو باندې، په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په یوه سترګه وکتلی شي چې په دې سره د ولس او دولت ترمنځ وټن کمیدلی شي. او په څنګ کې یوه غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دغه صنعتي پارک څو وورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو وورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو د پوره، خوست ځوانانو د پوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تمام نه شو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه د صنعتي پارکونو صنعتي پارکونو دغه ابتتاګونې په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ته کده فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان ایمون توسې په وطن کې مصروفېدلای شي. ترڅنګ یو غټه بل مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پوهنتون لرو چې دغه پوهنتون د لیسانس زده کوونکو لپاره، د لیسانس محصلینو لپاره یو خیله او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پوهنتون کې ماستری ولرو. نو مشروع نمګیلا دا دو چې موږ پانتون چې پټول شرایط د مستری دی پوره بروبار دی دغه پانتون کې دی د مستری د زده کړو دی پوره زمينه سازي وشي ترڅو هغه ځوانون چې دی زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو زده کوونکي مسلین دلته روشي زده کړو کې
خوغله همدرد یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي آزاد کاروبار ولري په دې برخه کې د یاد ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی
پوس وخت کې اختیار د ډیرای ځوانونو فکر دادی چې دی په نظامی براه کې مثلا په دولتي براه کې د وطن لپاره کور ونه کې د خصوصي سکتور د لیارې د خلکو لپاره خدمات وکړي موږ ځوانونو سره ډیر وخت زوګ دا ور سره وی چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم د کومي سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کوم موږ تاسو ولې د په خص کې بیګا مو یو پوسټ ول چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لیارې دا یې خپل ژوند تغییر کړي فقط یو غړی یو اندازا جروبي په غړی کې کیفه په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د لیارې نه یو وخت مغزا ولرم د کون ولرم بیا یو څه کې مسره داسې کسونه سراوي چې هغه کارکون کې پوت شي نو ایس وخت ځوانونو د پوره نه هلي نه د پکور د پډیر کم سرمایه نه کړلی شي چې خلکو د پوره خدمات هم وکړي خپل زونه مصروف کی او دی غیر لري دی پامیل ژوند خپل ژوند دم تغیر کی
زوی دارم ډیر کلوای چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوختي څه فکر کوي پر رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارمندنه شوې ده
کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزو ویم کار په زمينه سزای سره بیا مونږ بنلې دلای په وطن کې په خا په ټولنه کې هغه به کور ځوانون زکه کوس شخصا موت یو چې ګوي چې زه توته اسل ځوانونو مکه در کوم چې سل سانس ونونی مودی پورا روکا چې زه په وطن دی پورا یا خلکو خدمات دی پورا دوی مصروف شي نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره بو لاس زره کسونه دی پورا حاضر شي چې د کور وکی او وظایف تر سره کړي نو دې نه معلومیږي اگر کوم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي ځوانون مصروفیت نه غوړي فکر کوم دا بو خپل منس کې سړي سره ونه کی
رشید الله همدر صاحب فکر کوم د کاري و برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده څه فکر کوي نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغه ته د کار د وسایلو په تابعیت کولو کې کوم کارونه کړی دي
په مسلکی ډول خو مونږ کوي په خص کې یو انسټیټیوټ مونږ لرو چې په کاته غوي و انسټیټیوټ نه چې کوم مسلین فارغيږي هغه مسلین دی هغه پرسکا نجاري وی مستری تو به وی خو دې سره په څنګه کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکی روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شوی پرسکه په اوس وخت کې د انټرنیټ د لیارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړه خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکی ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي خپل پیسې هم وګټي اوس کوي یو منګ نړی خو ورس پورس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر مونږ لرو ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دیغه د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کې ځوانون وروزي یو بل ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښووي بل د دې لارې د ډیرو ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي خلکو ته خدمات هم کولای شي
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د خوست دی او تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاوي څرګندونی وکړي په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناست یو کتنې د خوستي ځوانانو هیلې څه دي
عبدالله اسماعیل خلی هم د خوست یو تنفعال ځوان لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو هغې ته د حل لارې پیدا کړې دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې د هواد د هر یو سطح خلکو سره دوی ناست ولاړ وکیل هغه یو پختي هغه په هواد کې دشته سنځو او نخالو باړه پختنی وکي او مشوره ورسره وکي. موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوي ستونځي او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هواد په سطح لرو دوی ته بیانو بیان به کو هغه مزونو سره نوٹ کړی دي ترڅو کوم چې دوی په واس کې وي هغه دوی سره یې غنی د مرکزی مسولینو سره شریک کی وقت ډېر نه خالې دي چې موږ هیوادوالو سره لاس او گریوان دي اقتصادي ستونزې دي همداشان بیکاری ده غربت ده همداشان ځینې د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري دا ستونزې ده چې هغه باید لمنځه یوسي. موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي. همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي. څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي.
عبدالله اسماعیل خیل لډیر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو کډې مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې لپاره د هیواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخته یوسی موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي ولسونه غواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي نو د هغه لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون لتار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ بیانوو دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی دولت کې دغه ستونزې وجود لري په عموم کې کدی ته رسیدګي وشي نو ان شاء الله د پرمختګ لار به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% دا کاري خنډونه لمنځه یوسي او دغه بیکاری کچه دغه ټیټه کړي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت و. دغه دولت هم څو ځله دغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیاته یو زیاته فیصدي خلک د بیکاری کچه دا راټیټولی شي. که چیرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیرا دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري د دوی د رشتو د دوی د مسلک د دوی د هغه لیاقت په استعداد شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرنگ کبھی ستار دے زڑم میں نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن زڑم میں نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن زڑم میں نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن زڑم میں نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن وطن کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب بینم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سندارا تل پسورا اتال کے تمہیں یہ سندارا تل پسورا اتال کے تل پسورا اتال کے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن ستالغی گتلالیش نظر بنتو دیان دی قندونا باتا ٹول دپ ارمان دی یا قندونا باتا ٹول دپ ارمان دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی دوی ہم پتا گران دی تن تنا وطن رنگنا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن لری دل سانگو سڑ چاو دے اناریم تمی مینا مینا اس دے سندر ماریم تمی مینا مینا اس دے سندر ماریم سدے سندر ماریم تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن میں نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستې ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلام، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه دی وی ټولن لپاره، دی و هواد دی پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حالې چې د خو ځوانان د خو امارت د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره تر دي. دا ډول ناستې د و هواد لپاره، د ولایت لپاره هغه فکرونه چې ځوانانو سره دی، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډیر یو مهم او مؤثر ګام دی چې په خوست کې ترسره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې دوی سره دي له مسؤولو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غوښتنې خو ډېرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپلې هغه غوښتنې چې له دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري، له ځان سره یادش کړي دي. نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي. انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزا دي چې دوی ته دا معلومات کېږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حده پورې عملي کېدای شي. انشاءالله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واس او توان کې وي.
نقیب الله ځلان، که ځوانان کاري بوختیاوې غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوي په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې تر څنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه هم دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
که لږ ښه وضاحت ورکوي، خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لوی غوښتنه هم دغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي. هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده، له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه فارغیږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده، هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه فارغیږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله ځلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولی شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله ځلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واورېدې. د راپور په دې برخه کې لیو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی پراتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډېری د بیکارۍ له امله ډېر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کېږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم هم درلوده، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو د دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډېری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغو ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم دوی تر مسټری ډاکټری او لدی لوړ زده کړی کړی دی په مسلکی ډول په اداراتو کې دوی ډیر ښه کار کولای شي. د ترڅنګ ډیری ځوانان مو په نظامی برخه کې ډیر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې پوخا درلودې. کاغوی ته په دغه برخه کې مکې ورکړل شي نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاري فرصتونه وي، او ځوانان به نه هیلې هم نه وي د خپل وطن هغه هیلې او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ترسره کړې دي هغه به هم نه وي ځای شوي، د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوی وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هر هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي، دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي، او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بېلابېلو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستې او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکړه، لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي، یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې، یا هم کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بېلابېل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي، او د دوی ځکه که لوستې ځوانانو نه اوسېږي یا لوستې کشر ونه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي. که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو، او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نه شو ور پیدا کولی، نو دا به واقعا د ځوانانو د ناهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بېلابېل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایلېدا، یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې، د نلدونۍ په برخه کې، د برېښنا په برخه کې اوس هم عملاً په کار باندې بوخت دي، او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. له دولت نه هم هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه د ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو دی اوبل خوستی ځوان فعال عبدالله ګران خبري هم اوریدئ چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلی خبري وکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست د یوې اطرافي سیمې صبری اوسیدونکو خبرې اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه، او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې سره شریکوي.
نوم یې سخی مرجان ویاند، د خوست ولایت صبری ولسوالۍ اوسیدونکو. دا چې نن موږ په اطلاعاتو کلتور کې د ولی صاحب سره د ځوانانو په رول بند په حکومت ولای کې په دې غونډه درلوده، نو دا مهمه غونډه وه. چې واده وکړه چې موږ تو ستندور هم فرصتونه فائدو کوو ترڅو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دادو او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو ته زیور کړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو د وشتمې پیړۍ هغه کومي اړتیاوې چې دی اوس د دغې خلکو دي دا در پر کول شي. دوی همدغه علوم لوستې دي، عصري علوم ته په هره اداره کې ډېر اړتیا ده، ډېر ضرورت ده. او بیا د نوي خلک ډېرې انرژي لري ډیر کور تر سره کول شي او روحیاي خادو دی وطن په برا کې الحمدلله مونږ دغه استادون مو جديدي پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی دوی ډیر په خور خیر زل دي دوی دې خیر خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو دوی ته باید مقام سید کو پاره برخه
سخی مرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خو ورته د پام وړ کار نه دی شوی او د خارج سیمو پرتلې د ځوان او کار امکانات محدود دي
الحمدلله لیل الحمد خصوص ولایت بل خصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلای دا او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کی دي او بل خصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ د پتیرو جګړو کې دا ډيري وظفل شوي د خلکو د سیاستونو خور شوي او خلک ډیر روسته پوت دي په علمي لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه او ته پیدا شي ترڅو د خ کورس تا او مکتب تا لسرسای ولری ترڅو خپل بچو نه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو بندي پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اده هلی به در پراک
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرزو
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا سنم جانی ماتم کوا بانی کرد هر چا سر پٹی آرانی ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کی نشتا نخانی ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستو
سترگو تکات ہو خود بگر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستیو ځوانانو د ژوند د حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخې ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار، زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکوي.
الو خیل صاحب قدرمن، ډیره زیاته مننه له وخت را کولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده، نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلېږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقول او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریتو سره یوازې یوه غوښتنه ده، دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي او هم د ټولنې موجوده د بیکارۍ ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي او دوی به د خپلو وړتیاو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هره برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکی نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچه هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملاً ځوانانو ته مهارتونه ورزده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکی زده کړې عملی کار ته اړتیا لري او عملی کار ځوانان ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملاً تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیله ده چې څنګه کې دیشي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکی او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملاً په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنی چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی، د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهرو کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رښتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نمونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکزو څخه یې ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې هم د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کوی شي چې دولت د یوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، څو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضاو په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړي دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي. ولې متاسفانه په تیرو دوه لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره دي چې د دوی په وړتیا باندې حساب کیږي، ولی هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري دغه جواب دی وسم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولای شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولای شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولای شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو، بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولای شو چې د ځوانانو د فزیکی او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکو چې دوی راشي او خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي په افغانستان کې. موږ د ټولنې 15 سلنه ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګې را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لار خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو لپاره زمینه سازی وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمینه ورته مساعده کړو. ځکه د پانګه اچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګذارۍ په پراخېدو سره پله د دې اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعده شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د ښه ژوند په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوئ؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یو فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولې هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه تر سره کیږي دا په خپله یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېرو ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیره غزبانان ولیدل چې بیرته هیوا ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او تل کا په کچکی لارو باندې وی او یا دا په داسې توګه تر سره کیږي چې د سر په بیا تمامېږي. زه فکر کوم چې دا یو حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان کده زده کړو په مخه افغانستان او وزي زده کړې وکوي او بیرته هیوا ته راشي، دا یو غوره لاره ده. بیا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخ کوي دام یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه وځي، ولی په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د تحمل کار واخلي. د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته، بلکې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووځي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډیره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ لپاره کار کوي هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلک نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولې دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت ووسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لویو برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه، ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده. غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې ولاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدل شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې لپاره یو غوره لارم د سترو پروژو پیل کیدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایدار سولې ته لاره هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمينه مساعده کی، ځوانان په کار ولوي کی، او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کېدای شي له دې لارې ډیر مسؤلیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کېدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي، او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغه انسجام لپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته موږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولای شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیلې توپیره د ټولو ځوانانو له وړتیاو څخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنی وضعیت چې لوی اکثریت د نهیلۍ د وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازنۍ لاره به دا وي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستلو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولای شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلک یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکړي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي، او د یوه باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکړي. ډیره مننه.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري، او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د یو فعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدي. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو، د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي، او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولی صاحب شاید دوی پوښتنې، دوی غوښتنې ټول ان شاء الله تر اوسه پر اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی په اطرافو سیمه کې دي، ستونزې مشکلات لري، او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پورې کېږي دا بریته چې راغلی یم، او په دې کې موږ ځوانانو لپاره چې کړي دي، کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستي دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه ولي دی، معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانانو بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لري، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي، یا د پوهنتون پیس جګ دی، یا د غپی جګ دی. او بله غوښتنه دا ده دوی مطلب دوی د ټولنیز چکون ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤلینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپل د غسله وګیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصرفوي، ټولنیز چارو ریاست ته، او دا رقم شرولۍ دو، او دا رقم زراعت ته سره مو خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان مور بری فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه به وسط چې خوست نه وي راغلی دي، دوی کسان نسی، اکثره خلک مور مری فکرو ان شاء الله.
اساق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او دې برخه کې مونږ چې را بسته کړی دی یو خوانیز مرکز په غکلر عبدالحیل ساکلرو یو په غغرغخل ساکلرو بل د خی کلرو او یو موږ په خپل اطلاعات فرهنګ ساکلرو دا صبر خوانیز مرکزونه مو لرو هغه ځکه کوم چې دوی مطلب غواړي چې الله تجارت وکړي پیسې وګټي دا کار باندې موږ خپل ډیر کار مکړی دی او موږ په لحال تقریبا کم از کم سلوه کسان پرې کړی دي چې لږ کسان پکې شته دوی برحال اوس پیسې ګټي به هغه باندې تجارت باندې
درنو او قدرمن اوریدونکو د خوستی ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر هم دی ځای وو. له تاسو مننه کوم چې د دې راپور تر پای سره پاتې شوي. له تاسو اجازه اخلو البته د مشال راډیو د پاتو خبرونه د اوریدو بلنه درکو. هر چیرې چې یاس خوښ او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.